درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې ساعت کې زما حق ته پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو ته راولم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري خبرداری ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنېږي لازمې مرستې ونه رسېږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بې اسناده کډوال به په زور وباسي تر اوسه نږدې 15 لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا پخپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي زیان ګالي دي او که د سرپناه مناسبه غمی ونه خوړل شي او مرسته ورسره ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندې پاتې نشي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همژغۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړ افغانستان د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوي چې سږ کال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د مې او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د برېټانیا لخوا روزل شوي وو له پاکستان د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له ګواښ سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د برېټانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارد بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامی شرمونکې ده. په 2021 کې د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي وو چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وسې پوره وي کار واخلي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ورستون شوی وایي چې اوس د دې وخت دی چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسېره شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. او د روسیې په سایبریا کې سخت یخنۍ په یو شمېر سیمو کې برېښنا پرچاو کړې ده. د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې تودوخه د سانتیګراد منفی 40 ثبت شوې ده. د سایبریا په یاکوتیا سیمه کې یخنۍ تر منفی 20 درجو رسیدلې ده. د تیرې اونۍ په پای کې د یخنۍ له امله د ایروکوتیکس سیمې په یو شمېر ښارګوټو او کلیو کې برېښنا پرچاو شوې وه.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زخ پرونی دازما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشریم. د دې پرونی تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په 10 په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سش کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورد غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو، او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنې هم سته او ستاسو تلیفونونه به هم را اخلو. د تلیفون شمیره چې د واتساپ شمیره ده اصلا تاسو کولای سي موږ ته زنګ ووهئ، په غږیزه یا لیکلې بڼه پیغامونه هم راته پرېږدئ، زه به په دې خپرونه کې نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420032003001. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، د واتساپ شمیره ده 00420032003001. اوس په هم راپور واورو او بیا به خپل ملمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسېږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې درې میاشتې بندي وو او د طالبانو لخوا په بېلابېلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهله، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې دوه ځلې په بل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی وه چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښلې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو 300 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 13 ورځې یې په بند کې تېرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 8 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 13 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې 1.5 کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو یونما د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له 2 کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې شولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیانې کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراض او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو تاسې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشتوالی په دې خبرونه کې به له موږ سره د بشري حقوقو فعالان ممتاز یوسفزی، اوژه امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر واتساپ شمیره باندې زنګ ووهئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام راته پریږدئ. زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. د واتساپ شمیره ده 00420023001111. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته که تاسو نه غواړئ چې نوم مو یاد سي یا غږ مو خپور سي، تاس کولای سئ چې په لیکلې بڼه باندې زموږ واتساپ شمیره ته خپل پیغام راپریږدئ او زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. اوس هم اردو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوژی امیل او اغلی صبرینا حمیدی تاسې درې سرو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم. ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تېره دوره کې هم اوس دغه عقوبشات اوس رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې خپله دغه د عقوبشات په باره کې تروسه دوی ته آګاهي هم تروسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی اوکو بشات شه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي پجدی ادقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و. اوس هم همداسې او خو بشری حق دي شایده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان غیر محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیه برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړی و ډیر لسیز مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړې ده تر اوسه پورې ستاسو په نظر کې څنګه؟
السلام علیکم ملالی جان، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته درنو اوریدونکو ته صفای صاحب ته خپل سلامونه درنو ستوینه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو په دې لسیزو کې امکاناتو زمینه متعید شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې هم کار وشو. یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني، څنګه چې یوسفزی صاحب وویلي، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، کلیوالو سیمو کې افتا دي د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه، یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدلو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل او پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه چې په دې برخه کې کار کوو، لکه حقوق بشر چې په ټولو ولایتو کې او په مرکز کې و، د هغوی نیمګړتیاوې، د هغوی ستونزې چې څونه وو، رښتیا سړی تاسف کوو. ما ډېرې قضیې باندې زه پوهېدم، د نږدې نه آګاهي مې درلوده، زموږ د کورنۍ خلکو پکې کار کوو، اما اوس چې دا ارګانونه نشته واقعا چې دا یو تشه ده، ځکه ادي اقل خلک دومره ډاډه ول چې دسې یو مرجي ته ځم که زما حقونه په عمل شوي که زما زه عدالت غواړم یو مرجع خو وي. اما اوس چې دغه مراکز رنګ شوي دي او نشته، نو خلک به چېرته لاړ شي او خپل غږ پورته کړي؟ او هغه وخت هم خلکو خپل غږونه پورته کړه. اوس هم دا خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل غږ دپاره ناري سوري پورته کوي، همیشه یې غواړي د هغه آواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي. هو متاسفانه اوس مونږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي، دغه امکانات نه وي، او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر کې مخکې تاسو وویل چې په پاریس کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري، یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي، د هغه دپاره دوی هم خپل اسه امضا کړي ده. او د هغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په شروع کې بیان شو، بې له توپید نه د هغه حقونو څخه باید برخمن وي، حقونه یې باید خوندي وساتل شي. اما متاسفانه په افغانستان کې د څه نه دي چې حکومتونه بدلېږي، باید هغه ته به هم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک به نه وي. نه، هغه کوم وخت چې امضا شو باید هر حکومت چې بدلېږي باید د هغه نه پیروي وکړي، مسؤلیت لري. اما اوس په خواشینۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدي شوي یو. دا ډېره سخته ده، دا ډېر مشکل دی. آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي. په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې زه کار نه لرم، زه د تعلیم حق نه لرم، اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی. او دا باید په دې عصر زمان کې دوی څوک رانه وانخیستل شي وانخلي. مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي، خو بیا هم آرام نه کېني، دوی خپل غږ پورته کوي. یعنی دسې افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي. تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري، دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره. هر څه ختم دي، هر څه په هیڅ حساب دي. سبا مونږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغسې تاوتریخوالی په کور کې وشو، نفر خپل ځان ووژه. خو دا رسنیزو نه کېږي، یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې بیخي زیات شوي. همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي، نه رسېږي، زمینه مساعده نشو، اوس شرایط دغسې تنګ را. نو آوازونه پورته کېږي، دردونه ویل کېږي، خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دوی ته قناعت ورکړي، دا به ډېره سخته وي که په دې حالت ادامه لري.
مننه اغلی امیل. اغلی صبرینا حمیدی، ستاس څخه هم ورته پوښتنه کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګورئ؟ او تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه څه ډول و د اولی ورځې څخه، یعنی که یو څو لسیزو مخکې ته لاړ شو، ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې وروستیو کلونو کې یو څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله؟ او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلي. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د امتیاز او مکلیزه په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې باوجود دی چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي او انساني کرامت د درناوي په خاطر په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجموعه کې تصویب شوی ده او افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لرلو او دغه سند یې امضا کړی، چې دا خپله یو اخلاقي سند دی، الزامي جنبه نه لري. خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسیونونه، چې تقریبا 9 کنوانسیونونه دي، ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی، هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی، چې خاص توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د هغه توپیر او تعدیل تر منځ وړلو کنوانسیون دی. همدارنګه 1215 او 1216 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي، چې دا د خاص د ښځو په وضعیت باندې، په اصول او په د ښځو په پرمختګ باندې زیات تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالات کې لمانځو چې اوس نه به شروع کړو، به تیر ته لاړ شو، چې خصوصا د دوو کال نه اضافه میاشت یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده. د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیک توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې د خوا سره، د دې چې میرمنې د مختلف عواملو د وجې د ستونزو مشکلات سره مخامخ دي، خو ډېر داسې میکانیزمونه موجود دي، داسې سیستمونه موجود دي، قوانین موجود دي چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین، چې هغې کې د میرمنو ملاتړ، لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون، همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېدو، مدني قانون چې د 1215 کال نه راپه دي خوا، دا نافذو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شو په ډېرې موارد کې، همدارنګه د اساسي قانون کې. خو دوی په اول قدم کې دوی د اسمو حقوقي چوکاټ تعبیر نه دي، یعنې اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه اسمو حقوقي نظام ته تعبیر نه دي. که دوی دغه کړنې ترسره کوي، هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام ډول یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وایي، خو دا په کلو کې که مطالعه وشي او د اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي، د دې کړنې ټولې د دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت دي. په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځه وړل او د دوه کاله په لیدو دي، د تجدید مفورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه د هغې اساس لیندې، نه منده د حق معلومه ده، نه بنسټ معلوم ده، فقط د اسلام د نوم لاندې د سیاسي اسلام چې دی اوس راغلی دی او د افغانان باندې تحمیل شوی. دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس تر اوسه خدای ناخواسته مسلمانان نه او د اسلام دلته راوړل، دا کفري جامع او د اسلام سره د دې چې د افغانستان په ټولو تقنیني اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده، که هغه اساسي قوانین دي، که مدني قوانین دي، که ارګانی قوانین دي، ټول د هغه کړنې ویلي دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې، چې دغه وروسته د 1212 اساسي قانون په درېمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي، هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي، او د دولت دین او د خلکو دین باوجود دي چې دا مستوا په جغرافیه کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو، موږ ګورو تاریخ واخ تاریخ تک موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړي دي، دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړي، تر دې دمه پورې اهلو نو دلته ځوانلري شاید په دین سیمو کې امدا غوړي يهودي کورنۍ ځکه چې ادیبي شته په لورو ولایت ته کلاشه، موږ ګورو چې د نورو مذاهب ادبی التفاسی او دا د تاریخ یو برخه ده. موږ په دې باندې سترګې موږ چې د زرسلان تاریخ وي، دا په دې معنی چې دلته د مختلفو مذاهب او مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی، خو سره د دې نه افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دی ذکر شوی، خو دې داغله وایي چې موږ قوانین جوړو، مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متضرره راغلې، میرمنو ته صدمه او زیان ورساوه، میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره او لکه د په اول قدم کې په ښځو چارو وزارت، دوی د ښځو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې ته وسپارل، همدارنګه په سارنوالي کې هغه اختصاصي برخه چې په مارکم کې هغه اختصاصي برخه وي دا ټول د منځ ته دی. صحیح ده چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي، خو تغییرات د بهبود لپاره، د اصلاح لپاره، یا واګ هغه چاته سپاري چې مثلا دوی سره په یو دریځ ولاړ وي، یا په سیاست کې د دوی سره په یو خط کې روان وو، خو داسې نه چې په غیر مسلکي کسان. موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړل شوی چې نه هغه حل د مسلک وي، نه حل د تعهد وي، ځکه تعمین د عدالت په یو ټولنه کې خو جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده. دوی سارنوالۍ د منځه ویوله، ښځینه سارنوالان چې هغه مسلکي سارنوالان وو، هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې، یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل، څه په د جبر د زمان نه خپل ملک پرېښودو، که هېڅ یا ګاونډي ودونو ته که چا وس او توان رسېدل هلته تللي دي. همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالت کې نیول کېږي چا ته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو، هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل که په یهودي کې حضور ونه لري هغې ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندېدو ځایان نه شته، نه د نظارت قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکم نه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري، یا بعضې شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي، غیر قانوني اثر نیون شته دی، د خلکو تهدید شته دی، تشدد شته دی، جبر شته دی، د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیتونه شته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته لاسرسي، د تحصیل د حق نه ګرځېده راګرځېده، دا هغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنې توپیري سیاست دی د میرمنو په وړاندې وکاروي. او دا چې عام خلک څنګه د دوی نه متضرر دي او غږ نه شي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعاتو ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیت نه لري، سیاسي احزاب فعالیت نه لري هلته، نو هلته به څوک د دوی په وړاندې جرات هم نه لري چې په دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي، عام څارنوالي، عام تصمیم نیونکی، عام افاده خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده؟ حق دپاره د غږ پورته کول باندې محدودیتونه دي. او که تیر ته ځیر شو سل کاله مخکې ته موږ روان شو، کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلی، سیاسي تحولات راغلي، زیاتترینه زیان میرمنو لیدلی. د اماني دورې نه که وروسته ونیسو، په اول قدم کې ویل چې میرمنې د کور دپاره او د قیم د تپیو کولو دپاره د دې دپاره دي ځانونه دی چې دی د تعلیم د حق نه دی په یو مقطع کې محصوم شي. وروسته د هغې نه بیا یو لړۍ هغه د ډیموکراسۍ په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق په هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې په مساوي شکل یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل، مثلا په ښارونو کې د ژوند کول، فامیلونه یې روښانه فکره فامیلونه وو، دوی نجونه هم د تعلیم حق ته لاسرسي پیدا کړو په هماغه وخت کې. د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج د هېواد نه د افغانستان نوم هم ژوندی ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت. بیا وروسته د هغې که په د 15 لسیزو کې تقریبا 4 لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې، مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه، د محرومیت لپاره یو ګا، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخزنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مستقیم دی واکمن نو، او دغسې د لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دا په مستقیم، یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې، بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره، او د افغانستان خلک اته موږ داسې بېلګې لرلې چې متعلمین وژل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي ووژنه. د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت ماشومان وو که نه، چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو درس تېر شوي، همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته صدمه او زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه، خو بدبختانه په دې دوه مکتو کې 15 کاله په یو دوره کې، چې هغې نه وروسته بیا دا 10 کلنه دوره داسې دوره وه چې یو څه ناڅه بیا میرمنو خپل حقونو ته لاسرسی پیدا کړو. بله دوی ته هغه فرصتونه مساعد شو زده کړې لوړ زده کړې ګراف مثلا د زده کړیالو په هم په ابتدایي دوره کښې هم په متوسطه کښې لوړ په هم دغه په لوړو زده کړو کښې
مننه
بدبختانه بېرونه ګورو چې بیا دغه حالت
روان مننه اغلې حمیدي زه بېرته تاسو ته راځم اورېدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده موږ د خپلو میلمنو سره خبرو ته دوام ورکوو خو تر هغه مخکې یو اورېدونکي سره خبرې کوو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې ستاسې غږ موږ ته راځي تاسې که خپل ځان اول اورېدونکو ته وپېژنئ او بیا د خپرونې په اړه باندې د دې موضوع په اړه که تاسو کومه تبصره یا پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ
تشکر ملالی بشیر سلامونه مې قبول کړه قاري محمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه په دغه ستاسو په خپرونه کښې چې زما خپرونه ده په دې کښې د برخې اخیستو لپاره په لین کښې یم قاري محمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه السلام علیکم رحمت الله وبرکات
مننه پښتون صاحب تاسې که پر دغه موضوع باندې چې د بشري حقونو وضعیت دی په افغانستان کښې په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت پر دغه موضوع باندې تاسو کومه تبصره لرئ کومه پوښتنه
زه د چا سره نه لرم دا ستاسو مېلمنې خبرې ما واورېدلې
بلې قاري صاحب ستاسو غږ قطع قطع راځي او زه فکر کوم که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ کېداسې چې بهتره سي اواز مو زه فکر کوم چې د قاري صاحب رابطه له موږ سره قطع سوه یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
خورې تاسو ته سلام او اورېدونکو ته سلام وایم میلمنو ته هم سلام وایم همدرد یم له لغمان نه
وعلیکم سلام همدرد صاحب مننه چې تاسو زموږ سره خبرې کوئ د بشري حقونو د وضعیت په اړه باندې خپرونه روانه ده که تاسو کومه تبصره کوئ یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوئ مهرباني وکړئ
زه خو به همدغه خپل د سترګو لیدلی حال سې دا کوم نړۍ ویني دغه به زه هم په خپل نظر سره روښانه کړم که تاسو اجازه یې
ولې نه مهرباني وکړئ
داسې ټوله نړۍ ویني خورې که نه سې د افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل په ډله ییزه توګه که نه روان دي لکه د بېلګې په توګه د افغان مهاجرینو که نه سې پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او ځورېږي او کړېږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کالته یې په راتګ کې که دلته راسي ټول ځورېدا ځورېدا ده بل مثال د خبرې دغه مکتبونه بند دي د افغانانو د نجونو په مخ پوهنتونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور دغه مرستې سې کمی دي نړیوالې سې کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې په لار دي په ډله ییزه توګه ورته او دره کښې هم نه لګېږي نو دا ټول بشري حقونه دي د افغانانو که نه هغه نورې نړۍ سره به د مونږ کار په دې نه وي ځکه سې مونږ له ځان نه وزګار نه یي نو ډېر په غټه توګه باندې بشري حقونه د افغانانو افغان ولس پیمالېږي او درګر د هېڅ څوک هم پېده سې د درولو څرک یې نه لګېږي نو دغه یې ما نظر وخورې
همدرد صاحب دلته د نجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کښې وې او اوس اووم ته ولاړې خو نسي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مو ورسره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیله لري که یا بې هیله سوي دي
دا خو هیلې لري هیلې خو یې نه هغه کېږي خو خورې مونږ یې وینو دلته مونږ سره خپله په کلي کښې دي که نه ډېرې په لسګونو نجونې دي تر دولسم ټولګیې پورې سې دلته وې حتی هغه معلمانې ډېرې پریشانه دي هغه معلمانې هم د مونږ د کلي په کښې دي ښځینه دي نو پریشانه دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړي دي او ناامیده نه دي هغه په دې تمه باندې دي سې یو ورځ به مونږ ته لکه څنګه سې د بندېدو غږ وسو او همدقسې به یو ورځ یې د بېرته د شروع کېدو غږ په مونږ کېږي او مونږ به بېرته خپلو درسونو ته دوام ورکوو لا یې هیلې تازه دي خورې او امیدونه بس ورځې شمې شماري نو
ښه او همدرد صاحب زما اخري پوښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه نجونې په مدرسو کښې یوازې د قرآن شریف زده کړې کوي که نه
هو خورې په مدرسو کښې خو یوازې همدغه زده کړې کوي که نه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دغه یو بل سره دی لیدلو همدغه یو ذریعه هم ده بله کومه ذریعه داسې نسته چې دی سره وویني که نه نو دغه باندې مصروفه دي او ډېرې په خوشحالۍ ځي او راځي پخوا چې به کم لباس کې تللې همغه لباس ده همغه به خوا هم په حجاب کې پټې تللې غټې په چادریانو کې او وړې په ټیکریو کې مثال هغې به م وړو به م ماسکونه لګولي ول نو او څه هغه پکې نسته افغانان خو ټول پخوا نه اوس خو د ما یو نظر دا ده چې اوس موږ ته ډېر ښه چاپېریال برابر ده د اسلام له نگاهنه د شریعت شرعي حکومت ده مثال له خبرې جنګ نسته افغانان یو ولس یې غواړي نړۍ یې غواړي نو ډېر ښه فرصت ده باید چې د دې په ځای چې بندي باید چې لا پکې اسانتیا منځته راشي ځکه چې لکه پخوا ترانسپورټ موټر نه ول باید موټر ورکول شي باید په سمپو کې ورته داسې کیمرې ولګول شي چې مثال له خبرې ټول مدیریت دی ډېر په اسانه وکړي او نه چې باید مکتبونه بند شي نور هم خورې وخت نه نیسم.
ډېره ډېره مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. اوس هم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم خورې تا ته تاسو میلمنې ته تاسو ټول پیلډو سر همکارانو ته خواږه خواږه همکارانو ته سلامونه یم. کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه.
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول دغه وضعیت ته ګورئ؟ د نجونو د ښوونځي د نجونو په اړه باندې کراته وایست چې نجونې چې ښوونځیو ته تلې بیا هغوی ونه کړای سوای چې خپلې زده کړې بشپړ کړي نو ډېر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې هلته به خپلې لوڼې مکتب ته ښوونځي ته لیږي خو اوس هلته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت هلته څه ډول دی؟
ډېره ښکلي مغزو خورې تا یې چې دا ډېره یې تاسو مننه بشري حقونه ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کوم تعلیم دی په افغانستان کې دا دوه درې کله وزن دی دا خو جینکۍ دپاره ډېر نقصان وشو دا خو هغې جینکۍ نقصان نه وشو یې غوټه افغانستان یې ښځه نقصان وشي ځکه که جینکۍ سبق ونه یي دفتره نه شي جوړېدای بل میک تعلیم کیمی کې خو کوي بل تاسو وو چې بشري حقونه ادارې په افغانستان کې څه وکړو دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي زه به تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې دا د پنځمه لسیزه میک د مهاجر پاکستان ایران داسې په نری دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یي میک پرته یې دی بشري حقونه ادارې چیرته میک پوښتنه وکړه چې می خو جینکۍ خو پاتې دي خو می خو هلکان هم پاتې شوی می پلارونه رغولي یا غم له شو می سپینګیر شوی.
اوریدونکو متاسفانه چې د ښاغلي زدران تلیفوني رابطه قطع سوه خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسفزی تاسو خبر پښتنه وکم تاسو زموږ دا اوریدونکو څرګندونی هم اوریدلې د ښاغلي زدران یو خبره دا و چې د نجونو د ښوونځي د بندېدو سره یواز د نجونو نقصان نه دی سوی دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامېږي چې د دوی ښوونځي تړل دي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم که مملکت چې هلته سواد نه وي زده کړه نه وي عرب ملک مکمله کمزوری ده او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کاله کې د مکتبونه مکمله بند ده کارونه ځوانان لپاره کارونه شته خلک روزه نه مهاجر کېږي د وطن نه اوزي دغه لوی ضربه ده افغانان لپاره نو حقوق بشر دا ده چې اول ډېره ضروري چې زده کړه ده چې باید هره مملکت کې چې زده کړه نه وي خو ډېره ستونزه برم جوړوي نو دوه نیم کاله د ده دا څوک به د دې عرب څوک ورکوي جبران د دې بې سوادي به څوک ورکوي او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پوهېږم چې در د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې که نه دغه بیا چې دا خلاص نه شي خلک ډېر امیده او ډېر کسان چې افغانستان ترکي په دې خاطر ترکې چې د دوی اولادونه بې سواده پات شو او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وتر خوشي کوي او زید د درس په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېر ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بله خبره مهمه دا ده چې مونږ دلته یو دفتر د حقوق بشر نه لرو، او صحیح ده تېره حکومت کې د تېره حکومت کې حقوق بشر دفتر و، داسې زه نه وایم هغه وخت هم ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان راغی، دوه دوره نوره چې لکه کرزی صاحب او غني صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه، ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و، د دولت طرف نه هم د خلکو طرف نه هم. اوس هم خلک شکنجه کېږي، زمونږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزی مونږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونډ شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. استاد په ښار کې دین اسلام چې ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې ځي، یو سوء تفاهم ده، یو مشکل ورته، یو تصادف، یو خبر ورته پېښېږي، یا لاره بندي، یو رقم کراچۍ، یو د سروج د کراچۍ په لاره کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی، نه په حقوق بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې مونږ د اصلا د ماشومانو حق لو سوالدار شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې، اوس هم مونږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي، دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي، او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د دوی زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. فرض دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 13 کلن ماشوم د سروشي کوله په دغه جاده کې، او دی دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاسخاص پوښتنه وکړي. اوس خو هم داسې موږ مجاهدین ور نه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کلو نه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کلنۍ پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راکوي نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه د مونږ پخوا یو سیاست یو وزارت مې درلوده لکه وزارت امور زنان، د اقل ښځو چې مشکلات درلوده خو د دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د ښځو نه نیول شوی ده، او دوی خپل غږ ته پورته کړي. زه فکر نه کوم چې د دوی غږ څوک واوري او داسې مرجع نه شي چې دوی خپل آواز پورته کړي. او بله خبره په یو جامعه کې ازادي بیان ضروري ده، په یو مملکت کې ازادي بیان باید اتنی ازادي باید وي، ځکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کیږي چې دا موږ کوم مثبت پوینټ کوم منفي پوینټ. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته، ځکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وکړي هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي، نو د هر چا دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازمه او د خپل لازمه دا ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه، د چوکات اسلامي نه، بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده، ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه، د ټول حقونه، د ټول ازاديان نه موږ محروم یو. نو دا مثلا بل مهمه خبره ده چې افغانستان د موږ افغانان ټول په بهر بلکې د افغانستان کې دی، دوی داسې نه دی چې د اسلامي د هغې نه دوی چوکات لاندې هغه نه کوي، یعنی هر اسلامي اصول دوی رعایت کوي، ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان د درې څلوېښت کالو کې همیشه دوی دغه ښځې متضر شوي دي. د هر لحاظ نه، د درس نه دوی متضر دي، د کار دوی متضر دي، دوی کندې شوي دي، دوی د مهاجر شوي دي، د هر لحاظ نه دوی محروم دي. او موږ اوس فلحال په افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک اوس پوه شي چې دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون نه وتلی کار ده.
مننه آغلی امیل، نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د شونځوي په پرانستلو نسی عادي کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړ باسي چې دوی په رسمیت وپیژني د نجونو زده کړې او د شوزو کار یوه هیله او بهانه ولید. خو اوس د دوحې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا ډول خبرې کړې دي. ستاسو په نظر د رینا اميري دا خبرې تاسو سره ډول ارزوي؟ د دوی هدف څه دی د دې خبرو څخه؟ یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني، پوره کړي او بیا به د نړیوالې ټولنې برخه ګرځي؟
انسان یوازې دا نه ده چې دلته جنکۍ د تعلیم نه شاته پاتې وي. دلته هر افغان دلته اوسېږي، په دغه جغرافیه کې د دوی درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار دی. ټول وګړي چې دلته اوسېږي، چې هر دوی کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه هیڅ انسان هیڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي، نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، هم داسې دی په متمدن نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي، باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پرمخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوي دی، زه فکر کوم چې پېړۍ مونږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو. ځکه یوه جنکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر مونږ یې د حد څه نه وغورځولو. او دا درد دا د ښځې سره، دا دومره عظیم درد، دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یې نه کړي. دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند مونږ په څه رقم مشکل. هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه اوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړي استازي دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه مونږ دلته لیدلې؟ په کومه برخه کې؟ یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابوالکلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یا ورځ چې دوی باید رخصت کړي، رخصتي مه ورکوي، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هره برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله روز
خو خود یو بل نه بتر یو د بند نه آزادیږو په زندان کې بندي کیږو دا څه حالت دی باور وکړه چې دا د زغمل وړ نه دی نړۍ فقط تماشاګر دی نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دوی نشوي فقط دوی خپل تاثر خپل اوازې اعلامې نشوي دا رقم خو ژوند بیخي سخته ده یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري خپل حقونه غواړي نه یوازې د تعلیم د کار غواړي او د حکومتونو نه خدمات غواړي دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او ښه په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسیږي چې د دوی هغه آواز که څوک یې نه اوري دا ټولنه بله یو سکوت ته رسیږي اوس هم موږ په ډېر بد حالت کې اقتصادي په لحاظ موږ سکوت حالت ته رسیدلي یو نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردور دی چې دا خلک دلته نشي کولی ژوند وکړي خپل د حیات د پرمختګ په پرمختیولو دپاره د یو مړې ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده او دا کورنۍ دا درد واسي دا میرمنې باندې دا درد څومره فشار راوړي دا ذهنن دا څومره ناارامه ده آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي دا یې خو انساني حق دی مګر اوس هر لحاظ هغه ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده او په نارینه هم چنان نارینه هم سرګردان دی د خپل ژوند د خپل اولاد د خپل حیات دپاره عزلې کوي اما هېڅ هم ترلاسه کولی نه شي بالاخره یو ځای ته باید ورسېږي چې عملي برخورد باید وشي دا ډېره سخته ده خپله حکومت هم پوهېږي هلې ځلې کوي بنسټیز پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته هم متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي
ډېره مننه آغلي امیل آغلي حمیدی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي ریچارډ بنټ دا خبره د دوهې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي د همدار از ویل دي چې د یو پخوانی چارواکی د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوشه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي ستاسو په نظر آیا ښاغلی بنټ دا سمه خبر کوي رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړې سي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي
البته زه غواړم چې یو څه لندرانه تاسو ته مخکې د رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویلي دي چې پرته د نجونو نور مسایل دي واقعا نور مسایل شته په اول قدم کې خو چېرته دولتونه په رسمیت پېژندل کېږي د هغې هم شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده خپلواکي ده حاکمیت ده او همدارنګه نفوس دی او پاتې شوه د حکومتونو خبره د حکومتونو په رسمیت پېژندنه کې چې داسې وګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دوی رامنځته شوي دي هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دوی د انقلاب نه د ټاکنو نه د کودتا دوی په یو بل شکل باندې راغله او اوس نه موږ دوی ته حکومت ویلی شو نه نظام او نه دولت یو حاکمه ډله ده دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي په اول قدم کې هغه مشروعیت داخلي مشروعیت دوی نه دی اصل کړی په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ خو داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ د ښې حکومتدارۍ دپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو چې هغه د بې پرېتوب اصل دی نه توپیر اصل دی او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی هغه باید په جدي توګه د ټولو اربعو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دوی ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري دا چې به څوک جرم کوي او دا غاغې لپاره به قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل لپاره به اړه دا خپل پالیسی لري خپل لاس لري چې اوس هیڅ هغه مسایل شته دي. نو چیرته چې دغه مسایل نه بدی تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې لپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمي پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو ستاسو د پښتنې بله برخه چې اوس د په یو اختلاف د نظر تنه د میرمنو ته تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واردي او جوته خبره ده چې دا مسله میډیایي شوه، د دې ډېرو غټو چارواکو وویل دي چې باید دا زمینه مساعده شي، خو د دې د تصمیم نیونو دغه هماغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هماغې نیسي. نور چارواکي هته امکان لري چې په دغه ویناو په دغه څرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده، خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شی په شامل د اجندا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را په دې خوا په مختلفو اشکال او د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکال باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نورو مسایلو په ترڅ کې، خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر د دې د واقعیت لري. د دې چا بنت دا خبره زه سفصلو کې پدې ته ایدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي هم اسوي چې پوری خو شاید دل لري چې ځکه ارسو د تعلیم د اړخ طرف ده دی او ټول پدې باندې پیږي چې د تعلیم حق هم شریعه اساس لري، ځکه موږ تنه د افغانستان په اولس مسلمان نه دي، موږ د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې پاتې کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه امارتي نظامونه دي، فشایي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې حالته اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله ډېره مننه.
څخه نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنس بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده، مستدلله وي، هغه به بلکل لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه او دا پټه او پنهانه خبره ده، ځکه دا مسایل مطبوعاتو ته راووتل، دا د علني غونډو کې دا مسایل بحث او د خلکو په وړاندې د پردې تر شا چې نور مسایل دي، هغه به د دې سیستم او د دې اجندا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بله ډیره مننه آغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونې وخت هم نور پاتې رسیږي. مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلامونه.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ، او که کومه پوښتنه یا تفسیره لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او میلمنو ته. نظر مې دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستي دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان شدي څنګه کولای شي؟ آیا تاسو فکر کوي چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی ناهیلي کړي او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوي چې نجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید اوسله د لاس اور نه کی، باید خپل ژغ پورته کی، دا د دوی حق دی اسلامي، باید وی غوړې
زمایدان باندې پات سمزه ودارک. وړم تر سوچوي. بلې ډېر مننه فرزانه جان چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. اوریدونکو د ازادي رادیو د اونیز خبرونې د ازمه حق دی وخت هم نور پات رسیږي. په دې خبرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمید له موږ سره ګډون وکړل. دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې واستیاو په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سپلے می پری ندوڑا لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوجی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپلے می پری یوان دوارا سپلے می پری یوان دوارا